په افغانستان کې د ماپښین دوه بجې سوې. السلام علیکم. د ازادي راډیو خبرونه اوري. د دې خبرونې وخت د ازادي په څپو کې پروګرام ته بیل سوی چې په پیل کې خبرونه وړاندې کیږي. نن جمعه ده، د وږي اسمبلی 12 د سپتمبر 8. د بشري حقوقو د څار سازمان وایي د طالبانو چارواکي د افغان نجونو او ښځو په وړاندې بشر ضد جنایتونه کوي او د جنسیت له مخې دوی مجازاتوي. دغه سازمان په هغه راپور کې چې نن جمعه یې خپور کړی ویلي، طالبانو د 2021 کال په اګست میاشت کې پر افغانستان د ولکې له بیا ټینګولو وروسته داسې قوانین او پالیسي تحمیل کړي چې هدف یې د جنسیت له مخې په ټول افغانستان کې له اساسي حقونو د ښځو او نجونو بې برخې کول دي. په دې سازمان کې د نړیوال عدالت د برخې مشرې الیزابت ایونسن ویلي، له عام ژوند څخه د ښځو او نجونو د حذفولو لپاره د طالبانو ظالمانه او تاکتیکي چلند نړیوال پام ځان ته اړولی دی. طالبانو پر افغانستان د ولکې له بیا ټینګولو وروسته پر ښځو او نجونو د محدودیتونو لګولو ته دوام ورکړی او په وروستي مورد کې د ښځو سینګار ځایونه هم وتړل. د اسلامي همکاري سازمان افغانستان ته د خپل پلاوي له سفر وروسته په یوه اعلامیه کې ویلي چې باید ټولو نجونو او هلکانو ته د زده کړو حق ورکړل سي. د اسلامي همکاري سازمان پلاوي د افغانستان د سفر په ترڅ کې د طالبانو د حکومت د پوهنې، لوړ زده کړو، کورنیو چارو او بهرنیو چارو له سرپرست وزیرانو سره کتلي دي. په دې پلاوي کې د دغه سازمان مرستیال شیخ وزام، د افغانستان لپاره د دوی ځانګړی استازی طارق علي بخیت، دغه راز د ترکیې، سعودي عربستان، متحده عرب اماراتو، بحرین، اردن، مالیزیا او څو نورو اسلامي هیوادونو دینی عالمان شامل وو. د اسلامي همکاري سازمان په خپل اعلامیه کې ویلي چې د دوی پلاوي طالب چارواکو ته څرګنده کړې چې ټول اسلامي عالمان په دې برخه کې د نظر یووالی لري چې زده کړه د ښځو او نارینهو حق او مسؤلیت دی. طالبانو لا هم جنو ته تر شپږم ټولګي پورته د نور تعلیم اجازه نه ده ورکړې او دوی د پوهنتون له زده کړو هم منع کړي دي. په کاناډا کې د بشري حقوقو لپاره د خبرلانو ټولنه وایي چې د اوکراین د جګړې په شمول نړیوال شخړې د دې سبب سوي چې له افغانستان څخه د زیانګالو خبرلانو د لیږدولو بهیر ټکنی سي. د دې ټولنې په وینا، لا هم زرګونه خبرلان په افغانستان کې بند پاتې دي او یا هم په ګاونډیو هیوادونو کې به برخلیک دي. په کاناډا کې د بشري حقوقو لپاره د خبرلانو د ټولنې اجرایی رئیس ریچل پلیفر دا وضعیت ناوړه بللی، خو په عین حال کې ویلي چې په داسې شرایطو کې د زیانګالو خبرلانو انتقال آسان کار نه دی. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمشنری وایي دوی له بې ځایه سویو او زیانګالو افغان میرمنو سره د سواد په زده کړې کې مرسته کوي. د دې ادارې د افغانستان څنګ نن جمعه د سواد نړیوال ورځې په مناسبت په خپل ایکس شبکه کې لیکلي، دوی هڅه کوي بې ځایه سوی افغان میرمنې د لیک لوست مهارتونه زده کړي او پر ځان باور ترلاسه کړي. دغه ادارې د یوې زده کوونکي وینا هم خپره کړې چې ویلي دي سواد ماته هیله رابخشي. نن د سپتمبر میاشتې 8 د سواد نړیواله ورځ ده او له 1980 میلادي کال راهیسې هر کال د سواد د ودې او پراختیا لپاره په بیلابیلو شعارونو سره لمانځل کیږي. د ناټو سرمنشي وایي چې اوکراینی ځواکونه توانېدلي د روسیې له دفاعي کرښو واوړي او د روسي ځواکونو په وړاندې په خپلو ځوابي عملیاتو کې پرمختګونه وکړي. یانس سټولټنبرګ پرون پنجشنبه د اروپایي ټولنې قانون جوړونکو ته په خبرو کې ویلي چې د اوکراین ځواکونه د روسي پوځیانو په وړاندې ورو ورو مخته ځي او دا د ناټو د ملاتړ اهمیت او له اوکراین څخه د ناټو د ملاتړ لیوالتیا په ډاګه کوي. د روسي ځواکونو پر خلاف د اوکراین ځوابي عملیات د روان کال په جون میاشت کې پیل شول. شمالي کوریا نن وویل چې د څو کلونو په نتیجه کې داسې یو اوپتل جوړ کړی چې اټومي حمله ورڅخه کیدای سي. د شمالي کوریا رهبر کیم جونګ اون دا د امریکا متحده ایالاتونو او د هغو د آسیایي متحدانو په وړاندې د مبارزې لپاره په اټومي وسلو د سنبال سمندري ځواک جوړولو په هدف حیاتي هڅه وګڼله. د شمالي کوریا دولتي اجنس د خبر را مخې دغه اوپتل د اوبول لاندې د تاکتیکي اټومي وسلو د توغولو لپاره ډیزاین سوی، خدای نه د مشخصه کړي چې څو میزایلونه لږدولی او توغولی سي. بلخوا د جنوبي کوریا چارواکو په دې اړه شک ښوولی چې دغه اوپتل دي هغه څه چې شمالي کوریا وایي کار ورکړي. د چین محلي رسنۍ وایي د دغه هیواد په شمال کې د ګازو د لیک کېدو په پیښه کې لږ تر لږه 10 کسان مړه سوي. دولتي رسنیو د چارواکو په وینا راپور ورکړی چې دغه پیښه پرون ماپښین د چین د شمالي سیمې انر منګولیا په یوه شرکت کې سوې ده. راپورونه وایي ګڼ کسان د ګازو د لیک کېدو له کبله له لوړو ځایونو لاندې وغورځېدل. حتی کسان ځای پر ځای مړه سول، بل د ټپونو له کبله سا ورکړه او د بل مړی وروسته وموندل سو. د رسنیو راپورونه وایي په دې باب چې دغه پیښه څنګه سوې څېړنې پیل شوي دي.
آزادۍ په څپو کې
در امواج آزادی.
احمد شیبریم هر کله مو کوم په دې خبرونه کې په دې اړه بحث لرو چې د طالبانو سرپرسته کابینه دوه کله نشوه. دا کابینه به تر کله خپل کار ته دوام ورکوي؟ پر دې کابینه دا انتقاد کیږي چې لازم تخصص نه لري. طالبان بیا دا کابینه بریالی ګڼي. مخکې تر دې چې بحث ته مخه کړو او د خبرونې میلمانه تاسو ته معرفي کړم، د طالبانو د سرپرستی کابینې په اړه سنا کاکړ راپور لري.
اسلامی امارت پریکړه وکړه چې د اړینو حکومتي چارو د پرمخ بیولو په منظور یو سرپرسته کابینه تعین او اعلان.
د طالبانو موقت حکومت د جوړېدو له دغه اعلان دوه کاله تېر شول. ذبیح الله مجاهد چې د طالبانو سرپرست حکومت ویان او د دوی د مطبوعاتي څانګې یو له مهمو څیرو څخه دی، د 2021 کال د سپتمبر په 8مه د امریکایي ځواکونو له وتلو شاوخوا لس ورځې او د تېر جمهوري نظام له ړنګېدو څه باندې درې اونۍ وروسته د افغانستان حکومت د رسنیو په مرکز کې د یو خبري کانفرنس په ترڅ کې د اسلامي امارت په نوم د طالبانو سرپرست حکومت اعلان کړ. د طالبانو سرپرست حکومت د ملا محمد حسن اخوند په مشرۍ له یوې کابینې سره رامنځته شو. ملا عبدالغني برادر د اقتصادي مرستیال، مولوی عبدالکبیر سیاسي مرستیال او ملا عبدالسلام حنفي د اداري مرستیال په توګه د طالبانو د موقت حکومت د رئیس الوزرا د مرستیالانو په توګه وټاکل شول. د طالبانو د سرپرست حکومت د کابینې د نورو غړو له اعلان سره سم د حقاني شبکې مشر سراج الدین حقاني چې د امریکا متحده ایالاتو په ټول لست کې شامل دی او پر سر یې $10 میلیونه انعام ایښودل شوی، د کورنیو چارو د سرپرست وزیر په توګه او د طالبانو د لومړي مشر ملا محمد عمر زوی ملا محمد یعقوب مجاهد د طالبانو حکومت د دفاع وزارت د سرپرست په توګه وټاکل شول. د طالبانو حکومت په دې کابینه کې هیڅ یوې ښځې ته ځای نه دی ورکړل شوی او اوس چې له دې ورځې دوه کاله تیری کې د طالبانو حکومت لا هم د ښځو له شتون پرته او د سرپرست حکومت په توګه پاتې دی. طالبانو ان د خپلې سرپرستی کابینې د اعلان پر مهال د ښځو چارو وزارت هم له منځه یووړ او پر ځای یې د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت د رسمي وزارت په توګه په خپلو تشکیلاتو کې اضافه کړ. د نړیوالې ټولنې لخوا تل ته نیوکې شوي چې د طالبانو حکومت ټول شموله نه دی او ښځې هم پکې حضور نه لري. په پخوانۍ ولسي جرګه کې د خلکو استازی او د ښځو د حقونو یوې فعالې شکري بارکزی ازادي راډیو ته وویل چې په کابینه کې د ښځو نشتون او د هغو کسانو شتون چې لا هم د نړیوالې ټولنې په تور لست کې دي د دې لامل شوی چې د طالبانو حکومت په رسمیت ونه پیژندل شي.
جهان میتونه با ارائه کمک های بشری
نړۍ کولی شي چې بشری مرستې په شفافه توګه او ټولنیز عدالت په رعایتولو د افغانستان خلکو ته ورسوي. پر طالبانو بندیزونه او محدودیتونه وضع کړي. ښایي دا شرایط لږ تر لږه طالبان د دوهی تړون پر وړاندې د نړیوالې ټولنې او افغانستان خلکو لپاره مسؤل وګڼي. په ورته وخت کې یو شمېر ځوانان ادعا کوي چې طالبانو په بیلابیلو ادارو کې په مسلکي او تخصصي څانګو کې لوستو ځوانانو ته د کار زمینه هم نه ده برابره شوې. په کابل کې یو مدني فعال او د ځوانانو استازي چې نه یې غوښتل د امنیتي ستونزو له امله یې نوم په راپور کې خپور شي ازادي راډیو ته وویل.
څنګه چې توقع کېده چې باید ځوانان ته تر ریاستونو او وزارتونو پورې ونډه ورکړي، بدبختانه چې حتی ونډې ورنه کړه، خو حتی د دوه مدریم بستونه یې د وظیفو نه وویست. مسلکیانو ته خو بعضې جایو کې وخت نه ورکوي، نو حتی دلته چې ته ماستري او ته دکترا چا چې تحصیل نه کړي هغه نو څنګه وکولی شي چې د هغه چا د لاس لاندې کار وکړي چې هغه تحصیل نه یې کړی؟ تا باندې دې ته یو رواني فشار پیدا کوي، نو سوالان دې ته زړه نه ښه کوي چې د وطن کې پاتې شي.
خو د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د حکومت د کابینې د اعلان پر مهال وویل چې د دوی د حکومت په جوړښت کې بېلابېلې څېرې شته او دوی به په بریالیتوب سره عمل وکړي. یو شمېر سیاسي کارپوهان وایي چې د طالبانو کابینه بریالۍ نه ده. یو له دغو کارپوهانو عزیز میراج له ازادي راډیو سره په خبرو کې د دې مسلې د لامل په اړه داسې وویل.
دا کابینه د پارلمان له خوا نه، د خلکو د استازو له خوا نه تر اوسه تایید شوې نه ده. بینن کورنۍ مشروعیت هم د سوالانه ده. بله مسله هم دا ده چې کار اهل کار ته نه ده سپارل شوی. ټول ملایان دي، دا په مسلکي او فني او تخنیکي پوستونو کې هم ملایان ناست. نو بینن هغه وخت کې نه شي کولای چې موږ ده او کامیابه او بریالۍ یو کابینه ده چې وکړی شي نړیواله سره کې جوړ
کړي. موږ غوښتل چې په دې اړه د طالبانو حکومت د ویان مرستیال بلال کرمی نظر هم ولرو، خو نوموړي د دغه راپور تر خپرېدو پورې د ازادي راډیو پښتنو ته ځواب ونه ویه.
د ازادي په څپو کې پروګرام دی. زحمت چې پر ساسو کوربه یم. طاهر روشن تخنیکي برخه کې راسره مرسته کوي. دغه راپور مو واورېدو. اوس به میلمانه تاسو ته معرفي کړم. په دې خپرونه کې مو سایمي خوګیاڼۍ د سیاسي چارو کتونکي، تاج محمد تلاش د سیاسي چارو کتونکي او غوث جان باز په روسیه کې د افغانستان پخوانی ډیپلومات او د سیاسي چارو کتونکي ته بلنه ورکړې ده. د میلمنو هرکلی کوم. خبرونه ته ښه راغلی. لومړی که ورشم اغلی خوګیاڼۍ ته، ساس په نظر د طالبانو د دوه کلنې سرپرستی کابینې مثبت اړخونه څه دي، منفي څه دي؟ په لنډو لطفا.
ډېره زیاته مننه تاسو محترم اوریدونکو ته سلامونه. ما اول خو دا چې ما منفي اړخونه باندې باید زه بحث وکړم. لکه څنګه چې دوه کاله د طالبانو د کابینې نه پوره شو، اول خو دوی نفري مشروعیت نه لري. په دې معنا چې دوی د کمپارټمنټ په افغانستان کې پاو غړنګ شوی دی، هغه نه حد منځه تللی دی. دوی د هغونه مثلا مشروعیت نه دی اغوستی، رایه نه دی ترلاسه کړې، تایید شوی نه دی. یوه موضوع متاسفانه دا کابینه چې وی چې همشمول په دې معنا چې هم د بدخشان اصلی پکښته، هم د بغلان اصلی پکښته، هم د ننګرهار ده. خو زما په نظر همشمول نه ده، ځکه د افغانستان ټولې هغه سیاسي ډلې او هغه اجتماعي ډلې چې فعالې وي حضور لرلو، د غیر د مولانا بوسوف کې شتون نه لري. او دویم دا چې په هغه جنسیتي تعویز له نظره موږ وګورو، اصلا ښځه په شتون نه لري، ښځه په کې بالکل نشته. د همدې د خاطر ده کوم سیاستوالی هم په رسمیت نه پېژني. یعنی غټه ستونزه همدا ده چې ښځه خو یوازې دا چې کابینه کې نشته، متاسفانه ورو ورو. نو په دې خاطر باندې بل تخصصي نه ده، تخصصي موږ تاسو ګورو چې په وزارت سره کې یو مولوی صاحب ناسته، مثلا په وزارت سره تللي کې بل مولوی صاحب ناسته، په وزارت معدن کې بل مولوی صاحب ناسته. نو زما په نظر رشوت کم شوی نسبت دې کې مشکک نه وي. مثلا دوی وی مالک داخلي آواز دغلاګانې رشوتونه کم شوي دا به یو څه مثلا بچي. نو یو
مشکل جوړوي.
فقط مثبت اړخ زما په نظر دغه یو شی وي که رشوت پکې کم شوی وي، لکه څنګه چې دوی وزارت مالیه کې مثلا زمونږ عواید لیک شوي دي. نو دا تېر حکومت کې رشته رشوت وو پراخ اندازه وو. یعنی پیسې ډېر ښه استعمال کېدلې، اکجانو مړلو، داخلیانو کتک نه کول، اوس دغه کار کوي. نو دغه یو مثبت اړخ دی، دغه تخصص نه حضور پکې بالکل.
او بله، او هغه ستاسو ټکي مې یادداشت کړی دي چې کوم ټکي مې تاسو یاد کړل. اوس په دې جان باز صاحب نظر واخلم. جان باز صاحب، تاسو که د دې کابینه مثبت او منفي اړخونه بیان کړئ لطفا.
مننه. ټولو ته سلام. ګورې شبیر صاحب، زمونږ د دې د مثبت اړخونه وایي چې څه راځي، د دې په کچه د دوی د حامیان وایي، د دوی حامیان وایي، زه نه وایم. د دوی حامیان وایي چې هغه متحده ایالات او ځینې نور هیوادونه لکه پاکستان او لکه دغه د منطقې ځینې هیوادونه، هغوی وایي چې موږ خوشحاله ځکه چې مثلا طالبان د
امریکا په رسمن نه دی ویلي چې د دوی حمایت کوي. نو تاسو وایئ چې امریکا د دوی حامی دی؟
ما نه دی ویلي حمایت، مال حامیانو حامیانه. زما په نظر هغوی حامیان، لکه وخت چې جو بایدن وایي چې لاشي رسنۍ وګوري، طالبان موږ سره همکاري کوي، هغوی القاعده د منظوري
البته دا خو اوشت بحث سي په کوم محتوا په داخل کې د امریکا جمهور رئیس خبره کړې ده. که راشو دې سوال ته، یعنی تاسو مثبت او منفي اړخ له خپل نظره د دې کابینې په باره کې راته بیان کړئ لطفا.
نو
بیا وروسته نور بحث هم دوام ورکوو. دا خبره به دا برخه به لنډه راواخلو، بیا به وروسته بحث دوام ورکوو.
دغه خبره د خپل شبر چې طالب دا یو افغاني پدیده نه ده، دا یو جوړ شوی طرح شوی برنامه ریزی شوی یو پدیده ده چې په افغانستان باندې تپل شوی. دا یو سناریو ده په افغانستان کې د زینو مو
مننه جان باز مننه دې له خطر چې خبرونه ده د اوله برخه ځوابونه تر لاسه کوم بیا به ورسته دي باز ته ورزو چې طالبان څوک دي او څه کړی دي. تلاش شب کستا سو نظر واخلم د طالبانو د کابینې مثبت او منفی اړخونه څه دي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام تاسو ته شبت ته او د داخ ګډونوالو ته او د ازادي راځي ټول اوریدونکو ته د زړه د کوم سلامونه او درناوی وړاندې کوم. د اسلامي امارت څو اساسي ګټې د کابینې ملاته واضح دا بیان دي. اول خپل منیجمنت او مدیریت په ځینو خاصي
لومړی
د طالبانو او د اسلامي امارات د کابینې قوي منیجمنت او قاطع منیجمنت د دوی یو اساسي پالیسي بیانوي. دویم په افغانستان کې امن او ثبات هر ګوډ د افغانستان د تجی تاسو به څوک ونه وی چې ته چیرې دي ولې دي د کوم ځای راغلی او څه کوي او امنیت به د خوندي وي. دا هم د قاطع مدیریت او عزم یو اساسي ټکی ده. دریم فساد مطلق لمنځه تللی ډیر کم بشتون ولري چې هغه هم په تدریجي توګه لمنځه ځي. څلورم د افغانستان اقتصادي نظام تاسو په یاد ولرئ که نور نظامونه وای او داسې تعزیرات او داسې جنگ او داسې ناټو ترې وتلې وای اوس به اکثریت خلک د لوږې مړه وو. د څلور پنځم د شریعت جاری کول او هر افغان ته د هغه په سرشت د حقوقو ورکول. شپږم د هرې لویستې څخه قاطعانه دفاع. اووم ملي منافعو ته په کتو سره د ملي منافع او دفاع او پیرغه ورناته پالیسی ته په کتو سره اجرات تر سره کول. او دینی کم فساد چې په خوانی خلک او یا موجوده دینی په ټیټو ټیټو بستونو کې چې زمينه دې ته برابر وي چې فساد رامنځته شي. او یو تریو حد هم د اکثریت پښتنو حضور په کابینه کې دا دوه ټکي
مننه تلار سره مننه
ډیره مهمه ده. او یو څه چې ډیر زیات لمنه ویر سوال د مخدره موادو صفر تراټیټول چې ناتو امریکا او ګاونډي هیوادونو میلیارډونه ډالر په والا غوالا
مننه تلار سره مخکې تر دې چې جانواز صاحب ته ورشم د هغوی نظر هم واخلم په دغه برخه کې چې تاسو وایئ چې ټول خلکو ته حقوق ورکړي دي، مثلا د نجونو مکتبونه یې بند کړي دي، دا خو د دوی حق اخیستی ده.
دا بندېدل د موقتي وخت دپاره دي، زه فکر کوم دا د دایم دپاره نه دي.
خو خیر هدي عقل داوس تلرسد داوس د کابینه په دوه کلنۍ باندې خبرې کوو، یعنی په دې تیرو دوه کلونو کې دا حق خوړل شوی دی. مننه لې به خبرته وروسته بحث دوام ورکو.
ازادي رادیو د مدني ټولنو د جوړولو د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقوی ل قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
دا سدیب سپوکی پروگرام له اسدی رادو اوری په دې خبرونه کې زحمت شي برسات کوربم. په خبرونه کې مو میلمانه دي سایمه خوګیانی، تاج محمد تلاش او غوث جانباز. د پروگرام د بحث ټکی مو د طالبانو د سرپرست کابینې دوه کلنی ده چې دوه کلنه شو. جانباز صاحب اوس هغه د بحثونو برخه ته سرازو راګرځو. د خلکو د حقوقو خبره مخکې تلاش صاحب وکړه چې مال دوی هم دا پوښتنه وکړه د په تیرو دوه کلونو کې درې اومده ټکي کې ستاسو په نظر باندې د خلکو له حقونو کې نقصې وي څه شی دي؟
زما په نظر ښاغلی شبر زه نه پوهېږم چې نغوابون استاسو خوشیگی کنه و در برنامه پروهیه برابر دی کنه برحال زم خبره کام پاس کولشی بیا ما تا وقت رانه که ایچ خبری وکم برحال ما نظر داده چه در طالب دلی اپا هیچ صورت دا یو نظام نده دا یو حکومت نده در طالب دلی در بشر تو حقوق آقا یونیورسل یعنی عمومی اعلامیه نقشه کلیده زن پایگم چه کم اجزا دیدی اعلامیه چه افغانستان دا میساق دا اعلامی اقدا کرد دا ملل متحد دا یو تاریخی غری پاید اصلا زنه بینم چه آلتا یو اجزا دا آغی دا طالب دلی دا خواه رعایت شو بسی دا چیزین دوستان وایی چه پا افغانستان که امنیت برقرار ده نو امنیت خو پا زندان که هم برقرار ده سهار تا تا چای در کهی غرمه در تا دوده در کهی مازیگر دو تا دا پاکستانیانو پا خبر دو دوستانو ناشتا هم در کهی آلتا دیخ امنیت هیچ شه ایچ فقط چای دوده خوره دخواه خواه مرشمرشم کوا لبای کوایا بس زندان ده خوشحال امنیت ده درستی و شاید پا افغانستان پا افغانستان که انسان او دا حقی زواند پا امنیت کنه دوی که وایی چه چاودری ندی شوی نو دا والی دو دوی پا مزار که چاو
دوی دا وایی چه یعنی نسبتاً کمی شوی دی یعنی دا خبر خو آزادی را دو دا ویرسانی صفت منی هم تاییده بی چه چاودنی کمی شوی دی
شبر فر چاودنی کمی شوی ندی چاودنی دوی کولی چاودنی هم دا غوی کولی ولی من بیا دا د یاد باشه من خود نن فکر به دونه لرو چاودن خو هم دغه کولې کړي دا یو بل دا چې دوی هیره یو ویره پر کړی را په افغانستان کې د افغانستان خلک دوی داروي کدوی داریږي نه کدوی دارن نه دي کدوی افغانان دي ولی سیاسي افکار ته اجازه نه ورکړي ولی سیاسي احزاب د قانون پترات کې نه د بغاوت پترات کې
د
کار حق تامین نده تنوع د افکار یعنی تشکیل د احزاب تامین نده دا کم حقوق دی دا خو
فقط
دکلریشن کی
بله مننه مننه
دکلریشن کی طرفین دی کاغذ شبر
مننه تلاش سر تاسو د طالبانو د دوکلین کابینه اکثر مثبت ټکی یاد کړل د جانباز صاحب دغه خبرو په اړه څه وایست
څه فکر کوم چې جانباز صاحب فکری تکلیف لري فکری تکلیف خدا مانا
خیر اعتراض بنه که و تلرسب اعتراض بنه که و پا خبرانی که پیول چه دی غوی دی نظر پا بارک خبال نظر چرگن که نه پا دی غوی پا بارک
دا یا اعتراض نکم دا یا وزی تکلیف دا
نه دا خواهش کم یعنی خواهش کم یعنی هی چوک تلرسب محترم هی چوک دی آزادی را دو دی مایت للاری د بل چا په باره کې خبره نشي کولای دغه د فکر په باره کې خبره کولای شي
نو کله چې یې دا فکری تکلیف لري هغه خو باید سره یو منی او یې سره تحمل ته ځما او ثبوتوم دې ثبوت او مخته نه ځم
نه
اول جان باسه ته وی چې حقوقونه او حقوق د څه مو دي ورته اسلامي امارات ټول شج کې ټول کې نو ولې دې زرګونه شو ټول ته حقوق ورته ورته دا حقوق نه شي شاله
ا انده ټکی ته او بخشه طلار صاحب مننه د شوسو په برخه کې تاسو خبره وکړه سایمه خوګانی خپل میرمن ده د دوی نه په واورو د شوسو د حقونو په برخه کې اغلی خوګانی تاسو خپل نظر ورکړي
احترام د دوړو جانباز صاحب او د تلاش صاحب نظرونو ته هغه څنګه چې دا وکړه تاسو هم په افغانستان باندې حاکم شوی دی او چې کوم حقونه چې خوځو راوړل مسؤل دي پټول کې هغه مثلا هم په اسلام ورکړي وو ګډ شو سدو اساسي قانون هم نه مني کله کله وی چې ظاهرشاه قانون عملي کوو مثلا فکر نه کوم د ټول قوانینو په خلاف باندې د ښځو روا حقونه مثلا د کار حقوق ښځې مرور د زمان ورو ټول وزارت قانون حذف کړي او ګدایي ته کې نه بلې زما یاد دي چې ښځې چې لسانس وي نن ناسې دي په بازار کې بچو د نفقې دپاره حلال نفقې ګټلو دپاره بوټان رنګوي زما یاد دی چې ښځې چې مثلا لسانس شوې نن یې ګدایي ته مجبوره کړي دي
او شاید ډیر خو هم پس ډیر بد لارته بنور مثلا مخاو کی ځکه اقتصادي لزر دوی مجبور دي چې باید البته نفقه ورکي. اکثره خزه د موږ د کور سرپرستی ورترغاړه او یا میړونه شهید شو یا مړ شو یا کونډوي د اولادونو نفقه ورترغاړه د ټول نه خلاص کړي. دوه کاله وته زموږ ورور وی چې دا مثلا دا دایمي خبره ده. دوه کاله د افغانستان خزه د افغانستان جنکې د تعلیم نه محروم دي. شپږم نه پورته صنفونه پانتونونه هر څه په ټپه ولاړ دي. دا څوک جبرانولی شي؟ یو ساعت په څو کالونو کې ولاکه جبران شي؟ دوه کاله څنګه جبرانی ته دا بل د تعلیم حق دا چې په سیاسي د خپلو حقونه محرومې سیاسي مشارکت نه لري. موږ اول د لویه جرګه په نوم باندې لویه جرګه وه خو د ملایانو جرګه وه. تاسو به یوه ښځه راوستې وه په چادرۍ کې ویلي بهمونږ چې دغه یوه ښځه ده ستاسو غږ به وي ستاسو لا سپیکر به وي مګر موږ به په دې پوهېده چې په فزیکي شکل باندې یوه ښځه اقل هلته حضور لري.
مننه آغلی خوجانده، مننه. دا بحث نور اړخونه هم لري.
ازادي په څپو کې پروگرام د ماښام له اوو تر اتو بجو په ژوندې بڼه
ازادي رادیو ته د فیسبوک له لارې ډیر پیغامونه را رسیدلي. د دې پروگرام په ارتباط یو څو بل اوریدونکو نور اوریدونکو سره شریک کړم. حمید الله خان شینوار لیکي اتیا فیصد خلک له دې کابینه راضي دي. عبد القدوس لیوال لیکي دا چې سرپرست کابینه دومره دوام وکړ ښه روان دي. یو څو فیصلې چې د دوی څخه زیات وختونه به هغه د نجونو او د میرمنو د تعلیم مسله ده او د ښځو د کار مسله ده. ودان پښتون لیکي دا کابینه یو موقتی کابینه ده. رشید روحان لیکي اویا فیصد بریالی ده. پښتون لیکلې دې سرپرست کابینه داسې معنا لري لکه سړی چې د کرایې په سرای کې ووسی او هر دم چې جواب څوک ورکوي جواب ورکولی شي. ګلشیر شیرزاد لیکي الحمدلله شپ موضوع کې روان دي. او البته ډیر زیات پیغامونه نورم راغلي دي. وروسته به په خبرونه کې بیا هم له میلمنو سره شریک کړم. رابشم دې ته چې د دې له خاطر چې دغه کابینه چې تر اوسه پورې سرپرست ده تر کله پورې به سرپرست وي دا سوال ډیر مهم دی. په دې برخه کې به د جانباز صاحب نظر واخلم. جانباز صاحب څه فکر کوي چې دغه کابینه به تر کله پورې سرپرست وي؟
خو دغه وطندار سره دونه ووایم چې کله چې تاسو زما صفت ونکړه که چېرې تاسو زما صفت کړی وی نو ما به نن شپه خوب نه کوم. ډیره مننه کوم چې تاسو هم دغه ادبیاتو باندې غږېږئ لکه هغه ادبیات چې تاسو زده دي. او بل دا چې که تاسو چاته ناروغ وایي نو زه تاسو سره شخصا آماده یم چې هر عصبي او عقلي ډاکټر چې تاسو یې پیژنئ تاسو ورسره باندې باور لري زه به لاړ شو او موږ تاسو ته تکلیف په تشخیص
و جان بس
مهرباني. دا سړي ته خو باید لږ تر لږه ما ته یو ډیپلوماتیک ځواب ورکړی وای ما توهین نه دی کړی چاته. پر حال ګوره شبر صاحب محترم دا تش په نوم دله کابینه نه ده. دوی به تش په نوم دغه سي سرپرستان پاتې کیږي تر څو چې بل فرمایش دوی ته راشي. دوی فنی کسان نه دي. دوی نشي کولای چې د دولت اداره مخته وي. دوی فنی نه دي. دوی تخنیکي نه دي. دوی ملایان دي. دوی داسې یو چوکاسي اجاره کړې ده چې خپله پکې بند موږ نه پوهیږو چې دا په کندهار کې دا څوک ناست دی. دا په پټو سترګو چې ځینې دوستان دا مني چې دا ګواکې کوم امیر المؤمنین دی دا ولې څیره نه ښکاروي دا د چا نه پټیږي دینه سره تر کومه به د امیر المؤمنین سرپرست اوسیږي؟ آیا په تاریخ د اسلام کې داسې یو نمونه د خدای موږ لیدلې ده؟ په دې کابینه کې یو یعنی 50% د دوی دغه تش په نوم وزیران لوړې زده کړې نه لري. شبیر دوی به څه رقم ته دا اداره وکړي او دوی به تر اباده تر څو چې دوی اوسیږي دغسې به سرپرستانی دغسې به ناپوهي دغسې به ملایانی دغسې به مدرسه لویه مدرسه چې نوم به ورته اصل کې به زندانی نوم به ورته مدرسستان و طالبانستان به جوړوي. که څه اماراتي وي څه تش په نوم یو نامعلوم شخص ته به بیعت کوي ځای لري کنه په هیڅوک نه مونږ نه افغانان یو نه باندې وطن دی. مونږ خو در سره جنگ نه کوو وبني ادمه کته د افغانستان بچي مونږ خو توپک نه دی راخسته. مونږ درته وایو چې لا شي انتخاباته کته دونه ځان به مطمئنه تا ولې د 70 سالات کې قدر ځان نه جوړ کړی دی. ورکه خلکو ته حق د رائے ورکه ولې د خلک خزي کوینج منج زمون په کور کې باندې یعنی کړی دي ولې ورته د انسان په سترګ نه ګوري ولې تر اغینم امتیاز جوړوي ولې هغه په صاف زړه کارو کې ته څوک یې تاسو هڅه ده دا را کورا کټک دا مدرسو نه فارغ شوی خلک دا راځي ماته ژوند کوي تا ژوند لیدلې دی غیر د دمبغه مدرسې نه نور دنیا لیدلې ده چې دنیا کوم خواته روانه ده په یو ټانګ چارچوب کې چار دیواری کې د ځان باندې کړې نو دې د خاطر چې درته دې به تر ابده پورې سر پرستان
مننه پام دې برخه کې به اغلی خوګانی نظر هم واخلم تاسو څه فکر کوئ چې دا کابینه به تر کله پورې سرپرست وي
دو د سې کابینه مثلا معرفي کې خو نه پکم د کوم قانون د مخ نه بده معرفي کې چې به څو کار دوام وکړي نو مخکې پارلمان په جکره به پارلمان د کابینه را ماندی له 50 کلو د پاره بده راي غسلې چلور نیمو کلو د پاره تر دې چې بل پارلمان براتو دغه کابینه به مشروعیت لرلو اگر هغه څنګه به یو وزیر هغه مثال به اعتماد شو د پارلمان د خانه یبلې جمهور د خانه ایستو نو دا بله موضوع
تاسو مهم موضوع ته اشاره وکړل یعنی یو قانوني چوکاټ وو چې کابینه تر کله او څرنګوي تلاشه دا سوال مهم دی د طالبانو سرپرست کابینه به تر کله وي او د قانوني چوکاټ به کله خپلوي
دا کوم ملمانه چې په باس کې دی په ډیر درناوی او احترام سره دوی دی لمړی د امارت په تاریخ باندې او بیا دی د جمهوریت په تاریخ باندې چې امارت تاریخ کې شته او د جمهوریت تاریخ کې شته او په څه کې تاریخ اولې چې موږ باندې تاریخ کې په ګرځونه په حال نه اوږي چې د امارت تاریخ څه ده نو کله چې یو یو سیاسي قانون په تاریخ نه نه پوهېږي او څه نه پوهېږي نو دا میلیونونه کسان چې دا راځي او دوی به څه ځان
تلاش صاحب اواز هم بیا بیرته یو څه ګډوډ شو
ما د سویل کچیر ته دا محترم میلمانه چې باس ور سره کوم جان باس صاحب او دا محترم کورکی دوی د امارت او د جمهوریت په تاریخ باندې پیژي که د جمهوریت په تاریخ پیژي امارات هم تاریخ کړي بیا د ځان ته سیاسي شنونکي ووایي څوک چې په یوه تاریخ سر نه وي خلاص بیا به د
حکومت وتلاړ شه بیا هم یو تاسو په یو بل باندې انتقاد کوي نو د افغانستان به څرنګه جوړیږي چې د یو بل خبره نشو زغملی نشو تحمل کولی
زه غواړم چې اوس دا تحلیل وکړم
وار له وار به تحلیل تراتلی
ما هدف دا چې داسې کسان چې په بس کې وي را سره او هغه د یو نظام په تعریف پوه نه شي نو هغه سره به زه څه تحلیل وکړم خو خیر تحلیل له تاسو له اورېدونکو سره کوم امارات عبارت له هغه نظام څخه ده چې یو امیر لري او اکثریت حکومت کابینه د فرمان لاندې وي او دی حکم ورکوي عزل تعزیل انتصاب او انتخاب د ده په لاس کې ده وخت او موده معلومه نه ده دا د صوفیانو د خلفای راشدینو او همدارنګ د اکثریت مسلمه حکومت چې په تاریخ د اسلام کې وګوري دا سي امیران لرل
سوال پیدا شو نو بیا ولې سرپرست ورته وای
په دې خاطر سرپرست ورته وای چې د هغه سړي ظرفیت او کیفیت او مدیریت او تعود او اراده برملاسي چې تر کومه حده پورې په خپلو چارو کې بریالی ده دې ته مجبوري چې په حکومتداري او په مدیریت او په منیجمنت کې سرپرستي نوم ورکو بل نوم لرو
یعنی ستاسو په نظر باندې دا دایمي کابینه ده
نه 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 د ما د خبر نه باید منفي برداشت ونسي تکراروم وخت اکس ده نا معلوم ده دا د امیر د فرمان او د عزل تعزیل انتخاب او د تصویب په ارغونیت باندې رامخته کیږي اما داسې نه ده لکه د جمهوریت نظام او د جمهوریت تعریف په جمهوریت کې زه درته تعریف کوم جمهوریت هغه نظام ته ویل کیږي چې د خلکو په رایه رامنځته شي اکثریتو په اساس باندې ولسمشر وټاکل شي هغه آزاد شفاف عادلانه او پاکې رایې وي او حکومت درې باید تعریفونه ځان درې اجرایوي قوې باید ځانته ولري مقننه اجرایه او قضایه په دې بنیاد باندې خپل اساسي اهداف تعریف کړي او د یو تاریخ پر بنیاد باندې مرحله په مرحله مخته ولاړ شي، د سیمایزو د نړیوالو هیوادونو سره په تعامل کې ورداخل شي. اما دا تعریف امارت نشي تطبیقولای او د تطبیق وړ هم نه ده. دا ګډونوال کړي
دلته
تعریف واغه تعریف
تلاش
کولای دا به دوی علمی ظرفیت شو.
البته نه، د علمی ظرفیت خبره نه ده، د خطر سي مدون قانون نشته. چې څوک وایي چې د دغه قانون په اساس باندې د طالبانو امیر المؤمنین ټاکل شوی دی، د دغه قانون په اساس باندې د دوی کابینه ټاکل شوی ده، باید یو قانون وي که د طالبانو دغه مشر نه، مثلا که د طالبان مثلا که د طالبانو مشر مړ شي، د قانون کومه ماده حکم کوي چې څوک به مشر کوي؟
موش قانون شریعت ته، شریعت ته مراجعه کوو. د امیر المؤمنین صاحب حفظه الله احيانا وفات مرستيالي دو مرستيال یو مرستيال لري، هغه مرستيال دو مرستيال نور لري، لکه دی رئیس الوزراء په مریضی کې تاسو ولیدل چې کله دای مریض شو د خپل صحت مندي لپاره
رئیس او بخشي ست دی خبريال په صفت د پښتنه کوم دی هیبت الله خون مرستيال څوک دی چې د زیناس سیبوي
ملا محمد حسن اخون
په رسمي شکل خو نه دی اعلان کړی چې دی مرستيال دی.
کچیر ته اکثریت علما لغه بیات وکړي هغه شران رسمي مرستيال سو
نه کوکی وکی کنه، یعنی یو هغه پات ده مننه.
دا کار سوای ته دوه جرګي رامن سولې په کابل کې د پولی ټکنیک جرګه کې زورګونه علما او ګډون درلود او دا بیات وسو
خو په رسمي شکل نه دی اعلان کړی کنه. یعنی مثلا چې کله د مولا محمد حسن د اخوند په باره کې رسنی راپور ورکوي، د سنوي چې دی مولا هبت الله اخوند زاده مرستيال دی یا دغه معاون دی، یعنی په بله
کچیر اجازه را کوي دلته وس امیر خپل معاونین ټاکي. کله چې امیر خپل معاونین وټاکل هغه شران جواز لري چې د په ځای باندې ټول مسولیت د حکومت
په وځي. مننه مننه تلار صاحب.
آزادی په چپو کې پروگرام د ماښام له اوو تر اتو بجو په ژوندۍ بڼه.
جنبه سب تاسو ته راځم، دې له خطر چې دا بحث هم بیرته سره راغوند کو. دلته ستونزې په دې کې دي چې یو شمېر افغانان له اوسني افغانستان له حاکم نظام د باندې پاتې دي، او دا کم شمېر هم نه دی. او په د تلاش سب د طالبانو د حکومت په پلوی باندې دا خبره کوي چې د دوی حکومت سرپرستی دا معنی نه لري چې د دوی په ځای به، یعنی لکه څنګه چې توضیح کړله چې اوس بیا ماته ونه وایي چې زه نه شم پیپوی. جنبه صاحب ستاسو نظر اخلم، دا قصه به نو څرنګه روانه وي؟
لیکچر واورې د کنه چې جمهوریت څه دی، امارت څه دی، د مونږ د لوړې زده کړې باندې مونږ چلی پاو کاو خیر د سره به لیکچرونه واورو، او دغه تناقضات او دغه غیر علمی خبرې به دلته اورو، څه به زده کوو. په هر حال ټول ژوند زده کړه ده، نو څه وکړو، مجبور سو چې واورو. دوستان په هر حال خبرې دي کې د شیبر سي محترم چې هغه چې زمونږ خور هم او هغه خورکی نه ده، هغه خور ده، هغه تاسو نه د چا نه ټیټه نه ده. اگر کله د چې انساني کرامت ته احترام وشي، هغه موږ او تاسو غوندي مساوي او موجود دي، هغه خزینه موجود دي. ډیره مهمه ده ځکه چې دغه د دوی ځین دوستان هغه موقف خي چې دوی خزه ته په کومه سرګه ګوري، هغه موږ خور د موږ مساوي انسان ده. دا یو بل دا چې هغه چې تاسو اشاره وکړه، موږ خور هم اشاره وکړه، کله چې یو قانون شتون نه لري جناب شیبر ته، دغه شیان په دغه ترتیب چې د هر څه غواړم زه امیر المؤمنین يم، ماوینین څوک دي؟ بیا به زه ماوینین خپل ټاکم، ماوینین قانون ټاکي، زه خپل په زړه څوک یم چې خپل په زړه څوک ټاکم؟ دا قدرت ماته چا را کړی دی؟ قانون باید ته تنفیذ کې، د قانون په چارچوب کې ته باید اول خپل او ټاکل شي، بیا د ماوینین ټاکل شي، بیا د کابینه او ټاکل شي، بیا د غوی موینان او ټاکل شي، دغه څه لاندې تر اخره پورې. دا قصې دا چې رئیس امارت څه دی او رئیس جمهوریت څه دی، دا لاړ شي هلته هغه کوڅو کې چې تاسو کې وکړي. هغه سیستم چې طالبان ایجاد کړی په افغانستان کې جناب شیبر صاحب، دا په دنیا کې ساری نه لري. دا منحته تیوکراسي ده، طالبانیزم دی، دا یو طریقت دی. یو طریقت دی چې چا دوی ته په غوږ کې ویلی دی تاسو لاړ شئ د صدر اسلام نه تر اوسه پورې د المغرب نه تر مالیزیا پورې تاسو که د دغه شی یو نمونه پیدا کړه د دغه شی چې دوی جوړوي دغه شی چې دوی په افغانستان باندې تپي که تاسو د دې څرک پیدا کړه د عربستان سعودي چې زموږ پکې حرمین او شرفین شتون لري هغه به تر شو وګوري چې نن تغییرات هلته ګوري د تفکر سیاسي تفکرات هلته ګوري ترقي ګوري د ښځو ګډون پکې ګوري نو دغه شی چې دوی جوړوي جناب شیبر صاحب دا هیڅ سیستم د اداري دولتي نه دی دا یو طریقتي سیستم دی دوی ډېر زیات مشکل لري قانون سره مخصوصا لیکل شوي قوانینو سره ډېر زیات مشکل لري ولې لري ځکه چې دوی بې سواده ځکه چې دوی دغه ته پابندي نه ګڼي یو 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 مکلفیت خپل چې قانون ولیکي ولې د قانون نه تېښته کوي ولې د قانون نه ځانونه بچوي ولې په یو چارچوب کې انساني قوانینو کې اسلامي قوانینو ته ځان نه راخلوي چې تاسو مسؤلیت پذیر اوسېږئ
مننه جناب صاحب
ګورې جناب شیبر صاحب یو دغه د دولت وظیفه څه ده دغه د دولت وظیفه په دې نه ده چې حاکمیت وکړي چې په تا باندې امر او نهي وکړي د دولت وظیفه دا ده چې تاسو خدمات اراده او مونږ چې کا امیر المؤمنین دی کا وزیر دی دا زموږ مزدوران دي دا زموږ چارواکي دي چې مونږ ته باید خدمات اراکي مونږ دوی الته تاکو نه دا وی نه زه نعوذ بالله زه د تختن تعالی نماینده یم چا تاکلم نه یم ځکه چې دا خو امارت دی ها زه تاکلم د پاس نه تاکل شوی یم او په تا باندې امر نه کوم څه چې دوی وایي هغه به کوي زه هم چې نه تکه قوت لري کته پوغه لري تکه نفوذ لري دا چې خلکو ته لاړ شو صحیح ده زه ته به امارت جوړ کړو زه مخالف نه یم زه دی افغان دی انسان په هیڅ زه مخالف نه یم د سیستم سره چې هر نو ولري خو راځه دغه اراده د خلکو تمثیل کو دغه حق د خلکو نه واخلو د څه شي نه ډاریږي ځان ته وایي چې زه څه کوم
مننه جان باسر مننه
سلام 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 تا سره دی
بله مننه جان باسر
زه چې زورای ګیری
آزادی په څپو کې پروگرام د ماښام له اوو تر اتو بجو په ژوندۍ بڼه
د فیسبوک له لارې بیا هم ډیر پیغامونه را رسیدلي او څو بیا هم زه له نور اوریدونکو سره شریک کړم. غزنوی په اوشت پیغام را لیکلی دی او په یو برخه کې لیکي که بهرنیان لاس واخلي او موږ افغانان په آرام پریږدي بله ستونزه به نه وي. مسافر په نوم باندې یو لیکلی دی سرپرسته اداره 100% کامیابه ده. انس محمد لیکي کابینه مشتکه و مشتی امنیت راوسته دی. نور ډیر پیغامونه در رسیدلی له دوی ډیره مننه کوم خو وخت هم اجازه نه راکوي ور بشم اغلی خوګیانی ته که ساسو نظر واخلم د دې له خاطر چې دغه ستونزې چې د افغانانو ترمنځ دي په ځای دي چې دغه اختلافات رالنډ شي ورځ په ورځ دغه اختلافات د افغانانو ترمنځ زیاتی شي. هغه افغان چې په استرالیا کې دی هغه افغان چې په جنوبی امریکا کې دی هغه افغان چې په کابل کې دی د دوی نظرونه باید لږ تر لږه سیاسي اختلافات په ځای لیکن د وطن په برخه کې باید د اختلافات سره راکم شي. هغه خو ګڼې ستاسو نه سره د وزن لپاره د دې هم دا ته موږ هغه شي
دوی په څیر کېنی او خپل نظریات شریکي او عمده ټکي د اختلافاتو دا بد ورو نیسي او ټکي ځکه دا کارونه شي نو همدغه اختلافات ضرور پاتې کیږي او رسپراتو ان مخالفتونه ډېر دي. د دې په ځای چې دا وطن د جوړېدو خواته ووځو د ورانېدو خواته بیو نو ښه خبره دا ده چې که طالبان دا کار کوي د ناستې زمینه برابروي نړیوال دا کار کوي نړیوال سازمان دا کار کوي باید دا کار وکړي د ناست زمینه باید برابر کړي کنفرنسونه باید جوړ شي افغانان باید دعوت شي دوم باید دعوت شي او هغه نقطې چې موږ اختلاف پې لرو د دوی سره دوی د موږ سره پې لري باید بحث پې وکړو او د حل لار ورکړو.
مننه تلاش صاحب څرنګه د دې له خاطر چې د افغانان سره یو ځای شي او په راتلونکو کلونو کې په کابل کې د واکمن حکومت په کابینه باندې هم اعتراضونه نه وي اختلافات بیل خبره ده لیکن عمیق اعتراضونه باید لمن سره لاړ شي حل لار تاسو څه وینئ؟
اختلافات لرو ولې وطن نه ورانو؟ موږ اختلافات لرو ولې ملي منافع د پښو لاندې نه کوو؟ موږ اختلافات لرو اما شریعت دین اسلام او انسانیت باید د برنامه راست یا په اولویت کې وي. دا که جانبا صاحب د پخوانی چارواکو تعود او مسلکی توب شي، هغه چارواکی چې مسلکی وو او هغه جالی ډیپلومونه یې د غرب نه اخیستي وو او د هر سفارتخانې رول ته ګډېدل، هغه دې ما ته راوشي چې د وطن ته یې څه خدمت کړی ده. اوس افغانان در بدر، اوس افغانان مړۍ نه لري، زیربنایي پروژې نه لري، په میلیاردونه ډالر یې غلا کړل. دوی اوس په خارج کې ناست دي او د غلام په صفت باندې حتی هغه خپلو خارجانو سره هم بحث نه شي کولای. دا خاطر چې ده خپل وطن او خپل مور ته خیانت کړی ده. وطن خو د مور حیثیت لري، نو چا چې خپل مور ته خیانت وکړي
خیر خو دا خو تلاش بیا بم کلی خبره به نه کوو، کلی خبره به نه کوو. په هر حکومت کې، په هر نظام کې، په هر ولسوالۍ کې، په هر کلی کې، حتی په هر کور کې سم خلک هم شته، ناسم خلک هم شته. مهرباني خپل بحث ته دوام ورکړي.
اوس راځو دې ته چې موږ څرنګه وکولی سو د اختلافات عمده حل کړو او یو فضا د صمیمیت وطن جوړونې په افغانستان کې رامن. دا محترمین چې د افغانستان د جغرافیا څخه وتلي دي او د افغانستان په نظام باندې زهر پاشي، دوی دې هغه عمده خواستونه او خپله دوی دې هغه کمیسیون چې اسلامي امارت ټاکلی ده او په سلګونه کسانو په لسګونه کسانو ورته راځي، امنیت یې مسؤون ده، جایداد یې مسؤون ده، سرمایه یې مسؤونه ده، اوس مشخص یو منظم کارت هم ورکوي چې څوک مشکل ورته پیش نه کړه، او د اسلامي امارت مجاهدین یې ساتنه هم کوي، آزاد ګرځي په هر کوڅو کلیو بنډو کې. دوی دې تشریف راوړي د افغانستان خاورې ته او د افغانستان نظام ته، خو دې واکمنۍ صلاحیت او د مسؤلیت او د هغه څه غوښتنه دې نه کوي چې دوی پاتې کې راغلي دي او یو مشروطه او ناکامه اعلانامه یې ترلاسه کړې ده. ولې شل کالونو دا مسایل ثبوت کړل، دې د هر وزارت فکتور درته یادو او د هر پالیسي میکر بګراوند درته یادو. د اسلامي امارت مشران افغانان دي، لارې افغان ده، نیکۍ افغان ده، جدي افغان ده، او هر یو تذکره په لاس لري او د دې خاورې دي. هغه کسان چې دوی مسلکي بولي او وایي چې دا نظام یې جوړوي او دیموکراسي راوسته او یو د اشغال د پاره زمينه برابره ولا او اشغالګلار د اشغالګرانې په فیوش کې نیولې، هغه د لطف وکه اوس چیرې دي؟ دا میلیونونه ډالر
ته دلته تلر ماننه ماننه
ترکیه ته ولار دا چایو
ماننه تلر سر ماننه
چا مخامخ
ماننه ماننه تلر سر ماننه
دا خو دغه د شلکل مدیریت لامل دي چې مسلکیان ورته وایي
ماننه. خیر خو بیا هم لا افغانستان په دې کې شک نسته چې ډیر مسلکي کسان وتلي دي، د دې وطن سرمایه ده، په دوی باندې پیسې مصرف شوي دي. صحیح خبره ده، دا خبره هم په ځای ده. په د بشر د حقونو پر راپورونو کې دا ثابته شوې ده چې یو شمېر کسان په دې خاوره کې فساد کړی دی، اغلاوی کړی دی، چورې کړی دی، خو مسلکي کسان شته، په دې کې شک نشته. دغه اوس چې زه له تاسو سره خبرې کوم، دغه د چک جمهوریت تر څنګ په جرمني کې لږ تر لږ زه په شخصي حساب باندې پیژنم چې څومره متخصص افغانان شته چې هغه د دې خاورې په درد خوري، د دې وطن په درد خوري. بله،
دې کې شک نشته. شبت صاحب، دا کسان چې د موږ مسلکیان دي او په درد بخوري، اوس افغانان افغانستان او د دوی مور په کړاوونو کې مخامخ ده.
خیر خود دلتا نه دلتا نه نه دا خبر هم ممکن تر یوه حده پوری سم وستاس خبره خوتر ډیره حده ځکه نه د سم فرزن یو څوک دی په جرمنی کې متخصص دی او دی چې افغانستان ته صرف د امنیت ته خوند کې دوه سمانه تور کول کې جن نه د کار یو شیخ به دی خوري. جان باسب، اې دې له خطر شته دا بحث وروستیو دقایقو ته رسیدلیو، ستاسو نظر واخلم څنګه کېدې چې دغه خواره واره افغانان سر رانشتی شي او په یو ټغر سر راټول شي او دغه اختلافات چې ورس په ورس په زیاتې دودي د سر راکم شي؟
بالکل، هر د سلیم شعور خاوند افغان هم دغه غواړي مغلی شي. بر خو ګوري دغه کس چې دلته راځي د طالبانو ننګه کوي که طالب دی یا طالب پلوه دی، زما د تندو خبرو حوصله نه لري. ما ته وایي دا مغزي مشکل لري، فکري مشکل لري که نه؟ یعنی زه عصبی لیوانه دی جو
دی زما غوندی دیو معتدل انسان چې نه په پام کم چارواکی دی نه کم صلاحیت نه نه کم د افغانستان یو تیګنی بی ځای کړی نه ده خو د طالبانیزم سخت منتقد یم او په دلیل زما حوصله دی نه لګي ما نشي تحملولی په یو پلاتفورم کې یو رادیوي پلاتفورم کې نو تاسو اوس فکر وکړئ ښاغلی شبر که زه فزیکي لاړ شم کابل ته خدای شاهد دی چې د میدان هوایي نه ولاکه زه ژوندی تیر شم دا دروغ جن دي پوهېږي دا دروغ وایي دوی دوه مخي دي البته طالبان ښه یم دا ورور به خپل انقلابي فکرونه به لري هغې سره زه کار نه لرم ګوري مهمه خبره دا ده شبر صاحب چې باید افغانانو سره پراخ دیالوګ رامنځته شي پراخې خبرې اترې رامنځته شي هغه دوه سوه درې سوه کسان چې په غلو غلا کې په فساد کې په کالان کې په چور کې ښکیل دي زما هدف هغوی نه دي تاسو هدف هم هغوی نه دي دوی دي دغه د هغه نه دغه د ځان پوونې نه دغه 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 کاذب غرور او تکبر نه دي راکته شي د دولت اداره دا د ملا پار نه دی ملایانو ته موږ احترام لرو موږ مسلمانان یو خو داسې طالباني طریقتي اماراتي دي نه جوړېږي چې هغه اطمینان لري افغانستان کې هغه چې تاسو وفرمایل په زرهاو په لسهاو زره متخصصین دي چې هغه افغانستان ته راځي زه دغه اول خپله راځم او زه دغه امنیت د طالب نه نه غواړم ولې باید طالب ماته امنیت راکړي ولې طالب څه کاره دی طالب څه کاره دی چې ماته امنیت راکړي قانون یې باید ماته راکړي شیبر صاحب پولیس یې باید ماته راکړي ولې باید زه کوم زیر کاغذ لاس کې ولرم ولې باید د کمیسیون ته لاړ شم زه باید راشم افغانستان ته خپل وطن ته د بل فکر سره نه د تخریبي فکر سره انتقادي فکر سره اصلاحي فکر سره ولې ټول شیان دې قبضه کړي دي زه خو توپک نه لرم توپک سره نه ځم خو دې زور وایي
ابدا
پرونم زور وایي نه نه
جانبه سره نه نه
افغانستان هغه وفاق ته نه رسیږي شیبر صاحب دوی باید پرېږدي د مختلفو نظریاتو خلکو ته موقع ورکړي دا پاکستان د دوی ډېر نږدې دوست چې دوی اوس ترې لږ لږ منکرېږي چې دروغ وایي بیا هم که نه هغلته خو هم احزاب دي که نه اول مبارکي وایي هغه خلیفه ته چې دوی په خلیفه نوم په یادوي اردوګان ته اولین کس څوک مبارکي وایي همدوی ورته مبارکي وایي خو هلته پنځه شپږ حزب سیاسي فکر د تنوع د فکر ده ولې ما نه پرېږدي زه طالب نه کېږم
مننه جانباس
نه کېږم په افغانستان کې صحیح مثلا دا اورم زه په افغانستان کې زه غوث جانباس په افغانستان کې د شاهي سیستم طرفدار یم زه غواړم دې ته کار وکړم طالب ما پرېږدي دې کار ته
مننه جانباس
آزادۍ په څپو کې پروگرام د ماښام له اوو تر اتو بجو په ژوندۍ بڼه
د اغل خوګانې نصر و اخلم د تاسو مخکې دا وړاندیز وکړ چې د افغانانو د یو ځای کېدل د افغانانو یو ځای کېدل له خطر په کار ده چې جرګه وشي خبرې وشي نه پېژنم څه تخنیکي ستونزې ده سي اواز اغل خوګانې سره اورو
زما اواز وري
بله هو مهرباني
اول خو تلاش ته په ډېر احترام سره زه باید ورته واځي کوم چې زه اوسم له افغانستان کې ما کلنګرات کې مطلب کابل کې او هیڅ ډول یعنی موږ کوم مسله نه دغه څه نظام په ځانه مګر دا چې د خپل حق په پایمال کړی د خپل حقوق هم هغه څه دي د خپل نوم تعلیم هغه څه دي د خپل نوم د کار هغه څه دي د خپل نوم سیاسي مشارکت هغه څه دي د ان د مرګ تر ساته دغه ګوزه جګوم د افغانستان او د خپل حق په مبانی چې باید دوه غږ جکما او نړیوال ته مورسم او تاسو غوږونډه هم بد ورسم چې دا ظلم دی د افغانستان د خپل سره او بیا مې ته وایي یوازنی لارم دا چې سمکینی طالبان دے باید افغانستان دے خلکو سره کغه دینه دی کې د باندې بد سرکینی او پغاومده وکړو او همدا ستونزو چې خلافاتي د باید حل کی کو دوی د فکر کوي چې نه امشا په مخه من کا کې مان وسلو او امشا په سم پر په نوم حکومت ته وزکا دلته د انتخابات نه منی چې یو بل مشروع حکومت نه سم شي نو دای د حل لارند د دې دوام کې د دې دوه کال درې کال حیات پنځه کال ځکه دا د افغانستان خلک د افغانستان خزي د افغانستان بنا هغه ځوانان نه دي چې هغه شل کال مخکې دوی لیدلی وو اوس د ټول هغه د نوې ټکنالوژي په خلک دي د ټول دنیا سره وصل خلک دي یعنی هیڅ کله نشي زغملي نو زه وتم په دې پېږم چې هم دا اوس زموږ ډېر ځوانان په دې چې اته وشتم د ساده ورځ منځله د تهدید شوی دي تر دې چې دا راځي ته تهدید شوی دي نو دا په سیاسي زندان کې وښودل د افغانستان د خلکو لپاره ډېر ستونزمن دي ولو کاغذ اوسېږم یا بل څه اوسېږي
نو دا په دې معنی ده څوک چې مثلا وطن پرېږدي یا لاړ شي دوی په لسو بدو الفاظ باندې هغه ستایي. یو سړی چې وطن پرېږدي هغه به د ډېر مجبوریت ته پرېږدي. زه په دې وطن کې څوک هم چې زما لور بې سواده شي.
دیتا څوک باید جواب ولري خو جواب نه لري. تلاش صاحب ستاسو نظر واخلم دا چې له نورو افغانانو سره تاسو که څه هم مخکې دا خبره وکړله چې خلک دې در شي خو اغلې خوګنۍ دا خبره وکړله او جانبا صاحب هم دا خبره وکړله چې که زما لور بې سواده وي نو په هغه وطن کې به زه څه کوم. که ستاسو نظر په لنډو واخلم.
شبت صاحب مبارکه دا منم در سره او تحیت د اسلامي امارت فارواسی دی سر خلاف دی که دی افغانا دی علاده کاری دی او دی خپل و حقوقونو تا دی مرکی او رنده کانایی. اما دلتا یو سلسله تخنیکی او اقتصادی مجبوریتونو دی. تخنیکی مجبوریت دی نصاب دی، تخنیکی مجبوریت دی سلس دی، تخنیکی مجبوریت دی مسلین افغانا دی.
تلاش سب بخشنه فکر نکوم چې په دې برخه کې د دلایل وړاندې شي چې د دفاع وړ وي. که د اقتصاد مشکل نو هلک ته ولې نشته، که د صنف مشکل ولې هلک ته نشته، که بیا په ټول افغانستان کې دا مشکل وي ولې فرضاً په یو ولایت کې دا مشکل نه حل کوي، ولې مثلا په کابل کې د هلکانو یو لیسه ولې نجونو ته نه اختصاص، نجونې خپلې لیسې لري، د نجونو لیسې چې هغه صنفونه لري هغه بیخي بندې دي. عایشه دورانی لیسه بنده ده، ملالۍ لیسه بنده ده، د نورو لیسو نومونه رانه غلط نه شي، بریام لیسه بنده ده، خو دا لیسې خو بیخي قلف ورلیدلی، منځ کې هیڅوک هم نشته، نو د صنف مشکل ولې شته؟ یعنی فکر نه کوي چې
هدف دا تخنیکي د نصاب ستونزې دي، تخنیکي د یونیفورم ستونزې دي، تخنیکي یو مسؤول چاپېریال غواړي، ترانسپورټېشن غواړي چې کور ته ولاړ شي، دې سره شي. اما د پخواني نظام په افاق باندې مثلا هغه د ځارښنه وګوري اوسه په دې برنامه کې بیان کوم هغه چې فکر کوم چې نسبتا کور به بده ولګېږي. البته د موږ خوران او لوران چې دي په مقاصدو کې معتاد وي.
خیر دا خبره هم سمه نه ده. و تلار صاحب د فرضاً یو عمومي حکم وکړي چې اکثریت په افغانستان کې په میلیونونو نجونې مکتب ته تللي او چې ته وایې چې اکثریت معتاد وي، دا خو هیڅ څوک هم تاسو سره نه مني. نو
یعنی دا برنامه سیستماتیک روانه وه او دا نظام یې ډېر سخت د مشکل سره مخامخ کوی او یو فرهنګي فاجعه رامنځته کېدله. موږ خو الحمدلله مسلمانان افغانان چې د خاورې او شریعت او دین او قرآن تاسو منئ، زه منم او زما مخالفین هم زما سره مني. راځي په هغه باندې حرکت وکړو چې څه راته ویاي.
مانه تلاش صاحب بس نور وخت اجازه نه راکوي. په دې هیله چې په ډېر لنډ وخت کې همدغه مشکل حل شي. دا مشکل نه افغانانو ته د منلو ده، نه نور اسلامي هیوادونو ته د منلو ده، نه نړیوالو ته د منلو ده. او لکه څرنګه چې تاسو وویل چې ستاسو په وینا چې په طالبانو کې اکثریت ته دې پلوي دي چې دا د نجونو مکتبونه باید خلاص شي، له همدې سره به دا بحث راغونډ کړو. تلار صاحب له تاسو څخه، اغلې خوګانۍ له تاسو څخه، او جانباز صاحب له تاسو څخه مننه کوم چې په دې پروګرام کې مو برخه واخیسته. زحمت شیبر له تاسو اجازه اخلم.
رانم خوانت سرو سرو پیزوان اس میں ڈیرا غریبی داشن خالے صبر وکڑا خدای برا ولی دوران اس میں سخت ناچاری داشن خالے اس میں سخت ناچاری داشن خالے سبر وکڑا خدای برا ولی دوران زما سخت ناچاری داشن خالے زما سخت ناچاری داشن خالے لی دلی دسرو سرو بازار جوړ دی پکې نکې هم پیزوانو.